السلام علیکم د مشال رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. په پېښور کې 12 بجې د غرمې 3 بجې به زموږ ملګرتیا وي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې را سره دي که وخت یاري او که په خره کې یوه سندره هم اورېدای شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د اوس مهال خبرونه چې زما همکاره انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې افغان سفیر وای له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ نښو شریکول لپاره د کابل په سفر دی. په افغانستان کې په بدخشان کې 30 کسان د وسلوالو له بنده خوشې کړل شوي دي او په اوکراین کې د ولسمشر پیترو پوروشینکو خلاف مظاهره شوې ده. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې افغان سفیر وای د کابل له سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. حضرت عمر زاخلوال پر ناوخته مشال لډیو ته ویل دی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې نښو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی. نوموړي زیاته کړه د اصل به د کابل سولې بهیر ناسته له پرمختګونو او کره طرحو سره پر مخ ولاړه شي.
کانفرنس با مثبت پیغامونه لري. موږ امید داده چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرح چې وړاندې کېږي هغه طرح ته به د منطقي هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي.
افغان چارواکی وایي د راتلونکي اونۍ په 4 شنبې ورځ به د سولې بهیر ناسته د 65 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. د پښتنو سیمو فعالان وای حکومت دې په ډیره اسماعیل خان او گلګت بلتستان کې د مذهبي لګکیو ژوند خوندي کړي. د فعالانو پرون ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستاني سرتیرو د استولو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرې ته ورغلي د کواټ یو فعال سید وقار شیرازی په دې اړه بیگانه وخت مشال لډیو ته وویل
خاص مسلک خلکو باندې کوم اصلیتی خال دی هغه باندې ظلم ستم کېږي. دا آواز مې د حکمرانو ته چې د عام خلک مه کېږي د دیو حمایت وشي او د هغو کوم قاتلان دي کوم دهشتګرد دي لکه هغه ګرفتار شي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسیح تیرونه ویلی و په ډیره اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. د پاکستان پوسټ د زیارت په ماښام ویلی و چې یوه دسته سرتیری د سعودي پوځیانو روزنې ورته د مشورو لپاره استوي. د پاکستان د بوائے سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وای سکل د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا 2 نرخصیان په کار ګماري. عاطف حسین پر ناوخته مشال لډیو ته ویل له دې کار سره نرخصیان ښه نوم ګټلی شي.
د سکاوټینګ ناره ده چې وکڅ کله سکاوټ سي نو هغه به هر وخت سکاوټ وي. دوی اوس زموږ برخه دي. له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند خسته دي او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو. حج ته د تګ د دوی لپاره لوی ستونزه وه خو چونکه دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شامل وو.
بلخوا په پیښور کې د نرخصیانو مشر فرزانی له مشال لډیو سره په خبرو کې د حکومت دا ګام ستایل دي. فرزانه وایي د سعودي عرب حکومت د نرخصیانو په عمرې او حج بندیز لګولې دي خو دوی به د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ورسي. افغان سنگر سواکونو د هوایي سواک په مرسته د لغمان له سنگر د ریسمي 30 کسان د وسلوالو له سندانه ژغورل دي. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي سواک پرن مشال لډیو ته ویل افغان پوځیانو په دې هدف پلینګارو لسواله کې د جمعې پرس عملیات پیل کړي وو او دا کسان یې د 1 شنبې پرس او ژغورل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسی چارواکو داغه مشکوکتن شناخت کړی دی چې د شمالي کافکاز په داغستان جمهوریت کې په یو کلیسا کې 50 کسان وشلی دي. امنیتي سرتیر وروستو بیا دا سړی هم وواژه. په کیسلیار ښار کې د ښاروال دفتر نن د دې وسلوال شناخت کړی ویلي چې دا 22 کلن تن د داغستان تارو موفسکي ضلع سره تعلق لري او خلیل خلیلوف نومیږي. د ده په ډسو سره د 50 کسانو په وژل کېدو سربیره 4 نور زخمیان شوي دي چې پکې 3 د روس ملي امنیت ساتون کې دي. د ریپورټونو له مخې وژل شوې ټولې ښځې دي. داعش د پیښې ذمہ واري منلې ده. د اوکرين په کیف خار کې په سلګونه احتجاج کوونکو د ولسمشر پترو پوروشینکو د لری کولو غوښتنه کړې ده. په نه حال کې په کیف کې د مظاهرو په ورځ بیا اوکرایني کام پرستو کړکې ماتې کړې او روسي سره اړه لرونکو دریو ودانیو ته زیان رسولی دی. د پوروشینکو ضد د مظاهرې پرون د اپوزیشن مشر میخایل ساکاشویلی په غوښتنه د هغه احتجاج په ترڅ کې وشي چې د نوموړي ورته د درغلي او ضد کمپاین نوم ورکړي. ساکاشویلی د فروری په 12مه له اوکراینا وستل شوی دی. د امریکا په فلوریدا ریاست کې په یو سکول د ډسو په پیخه کې خوندي پاتې شو زده کوونکو اعلان کړی چې د وسلو کنټرولولو د قوانینو عملي کولو لپاره به د خپل کمپاین په ترڅ کې واشنگټن ته پیاده لاریون کوي. د لاریون منتظمینو پرون ویلي دا لاریون چې د مارچ په 14مه نیټه به ترسره کیږي ورته زموږ د ژوند لپاره لاریون نوم ورکړل شوی دی. منتظمینو زیاته کړه د پیاده لاریون مقصد سیاستوالان پر دې خبره ملامته کول دي چې تر اوسه ولې د وسلو اخیستو کار ګرانول لپاره قوانین نه دي عملی کړي. زده کوونکو ویلي هیله لري چې د فلوریدا په پارکلینډ کې د فروری په 14مه د ډسو پیخه به د وسلو کنټرولولو په لړ کې په ملي کچه په باس کې فیصله کون بدلون راولي. په دې ډسو کې 18 کسان وژل شوي وو. د رپورټونو له مخې په امریکا کې هر کال د 150 څخه زیات کسان له وسلو سره تړلې پیښو کې وژل کیږي. او بل خبر دا چې ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د حادثې زیته د ورتللو عملیات د تیزو بادونو واورې او تیاري له وجې ځنډولې دي. پرون د اصفهان په غرونو کې یوه مسافر وړونکې الوتکه وغورځېده چې په کې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. د الوتکه د تهران له مهر آباد هوایي ډګر څخه د جنوب لویدیځ ښار یسوج ته په لاره وه چې له سمیرم ښار نږدې د زاګروس په غرونو کې وغورځېده. د خبرو
دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې محل خبر نو وړاندې کول په پاتې خبرونه کې کرا سره پاتې شوې نو مهم رپورټونه مرکې مدرته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان د سولې مثبت اشاره ښودلې. د سوات مظاهره کوونکي وایي د امنیت ساتونکو ناسمې روی دوی پر احتجاج مجبور کړل. پرون په اسلام آباد کې پښتنو فعالانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. څه یې غوښتل؟
مون احتجاج دي په بارے کې اده مون نه غواړو چې د مو فوج یمن کې استعمال شي یا بل ملک کې استعمال شي چې هغه تک د غذایی کلات ته هلته کې بمباری کیږي بچان مړ کیږي.
یو کارپو نظر مو غوښته چې ولی په پاکستان کې د پښتنو مظاهره ورس تر بلې زیاتیږي.
خلق تنگ شي کنه چې تنگ شي نه پجن شي او بیا خلک بار تر وځي د مظاهره کوي پښتونخوا حکومت هم په کارو چې دغه مسله حل کړي دي.
پاکستانی نرخزیان د حاجیانو د خدمت لپاره سعودي عرب ته استول کیږي.
چې کوم پاکستان بوای سکاوټس دی هغه دا فیصله کړی دا چې کوم خدام حجاج هغه لیږي هغه کې به د هر شوبې نه درې یا کم از کم دوه خواجه سره به ډیر روان حج کې به تور خادمین لیکل شي.
دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجود دي. افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي له افغان ولسمشر او نړیوالو متحدینو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی. ښاغلي زخیلوال وویل دا ځل به د کابل پروسې نسته چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې کیږي له پرمختګونو او کره طرحو سره پر مخ لاړه شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استاد او سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه د خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
بله، چون چې دغه د کابل د پروسې کانفرنس خاص په ښاغلي زاخیلوال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبتو پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی زاخیلوال وویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلی چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړي دي. سفیر زاخیلوال همدارز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینی پیغامونه وړاندې کړي.
کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم د ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوس دغه مثبت پیغامونه موږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي، او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسی غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسی ناسته د 15 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخت د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا یک شنبه اتوار په ورځ د سواد په خوازخیل کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو پر چیک پوسټو د خلکو د زورونې پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکي وایي دوی د چیک پوسټو سرچ اپریشنونو په نومونو د سیمې د عامو لس بې عزتي نوره نشي زغملی. د سواد د پولیسو مشر بیا د خلکو د دغو احتجاجونو په ځواب کې وایي چې داسې کومه پیښه نشته او یوازې محدود کسان د مظاهرې لپاره راوتي. زمون همکار هارون بچا پی رپورٹ لري.
د سواد په خوازخیل کې د اتوار ورځې د مظاهره تنظیمونکي غیرت خان مشال ریډیو ته ویل د سیمه اوسیدونکو اخر اړ شول چې پر چیک پوسټو له غوي سر د کیدونکو زور زیاتی پر ضد غږ پورته کړي. نو موري زیاته کړه په ورستیو کې د کابل سیمه پر یو چیک پوسټ د یو ناروغ ماشوم مړینه د دې لامل شو چې خلک احتجاج وکړي.
پاره له خلې باندې چې پوسټ باندې ماشوم بیمار او ډاکټر لایبو دي ته یې نه کړل شي مونږ دا ماشوم بیمار د ډاکټر لایبو زو ادونه له پرخو دی اپ مړل ماشوم بل په کابل چیک پوسټ کې زنانه چې د بچی بیمار او هغه نه پرخو دا په ګاډي کې دا هغه ډیلیوري شي دا نور واړو واړو واقعیا چې دی هغه سونو باندې چې چانه کمی سیستر چاته وګونو نیسا چاته په سلوري باندې زب ناروا سلوکو بس سواد خلکو بیا من سو ځانان چې کم دی دا هیڅ کړه او روت یو مظاهره چې کم دی دا وکړه.
د سواد د سیدو شریف یو ټولنیز فعال او لیکوال او شاعر عثمان ولسیار چې د هم د خوازخیل په احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړ وایي 13 اونۍ له د کورونا سره پرې وی چیک پوسټې په ځانو داسې برخورد وکړ چې د دوی د زخت زیاتې پریشانۍ او تکلیف سبب شو.
دا شموزو په لار باندې کوم چیک پوسټ یو ګنټه او پاو ساعت مو په چیک پوسټ باندې ولاړو چې موږ سره زما خواخي مریضم او ماشومان هم را سره وداغي میډیکل ډاکومېنټس وداغي دوايانې دا موږ سره وي مې کوشش وکړ چې لږ مخکلا شو او سره خبرو وکړو نو هغه موږ منه کړو چې نه واپس بلکې موږ واپس راولي ګرو چې کوم زمو خطر وداغي نه اخر سره ولي ګرو بیا چیک پوسټ دی موږ سره کوم ډیلینګ کوو نو هغه ډیر زیات د بدتمیزي د هدف پورې ماشومان ته کارډونه خایې زما بچي هغه ذهني لږ کمزور دي نه هغه یې ښکار شو چې بالکل هغه را پیډو باندې شو بالکل ما ورته ویل چې دا ماشوم زهنی تور ټیک نه دی غدي نه اجب جلدی کرو جلدی کرو.
د سواد د پولیسو مشر محمود احمد وویل د خوازخیل په احتجاجي مظاهره کې لګو کسانو ګډون وکړل او دا چې د خوځښت ترشا خاصه ایجنډا کار فرماده.
سواد کې تقریبا 25 لاکھ آبادی ہے.
د سواد تقریبا 25 لک آبادی ده، نو له دومره ډیرو خلکو څخه همدا سلویخ کسانو چې بهر راووتل. که دا خبرې سمې وای نو باید ټول خلک احتجاج ته راوتي وای. دا د یوې مخصوصې ایجنډا لرونکي کسان ول خپل احتجاج ریکارډ کړ. د دوی غوښتنه ده چې امنیتي پوستې دې نه وي، نو د هغو شمېر خو موږ ور له مخه له 90 څخه 10 ته راکم کړی دی.
د سوات احتجاج کوونکي وایي پر پوستو د خلکو د زورونې پیښو پای ته تر رسیدو پورې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
هارون بادشاہ درته د سوات مظاهرې حال درکولو. هلته په اسلام آباد کې هم یوه مظاهره شوې. پرون د پښتنو سیمو فعالانو د یکشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د احتجاج تنظیمونکو ګډونوالو مشال رادیو ته وویل دوی په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستانیو سرتیرو د ورستولو پر ضد حکومت ته د اعتراض په ډول راغونډ شوي او خپل غږ رسو. بیا هم له هارون بادشاہ نورو.
د اتوار پر مخام د پښتني سیمو یو د پام وړ شمیر فعالان په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې لپاره غونډ شوي ول. دوی په خپلو ویناو کې پر حکومت نیوکې وکړې چې د ټول هیواد په تیره د خیبر پښتونخوا او ډیر اسماعیل خان د امنیت ښه کولو په چارو کې ناکامه شوی دی. دوی په ځانګړې توګه په ډیر اسماعیل خان کې په وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې یادې کړې او له حکومت یې غوښتل چې په یاد خار او همداراز ګلګت بلتستان کې د مذهبي لږکیو ژوند خوندي کړي. د اسلام آباد مظاهرې ته ورغلی د کوارټ یو فعال سید وقار شیرازی وویل
خاص مسلک خلکو باندې کوم اصلیتی خل دی هغه باندې ظلم ستم کوي، نه ارمی چیف څنګه نور خل دی او نه سیزس څنګه نور خل دی. دا आवाज می د حکمرانو ته چې د عام خلک مګی دی د بیو جنایت شي او د حکومت کتلان دي کوم بشدر دی لته هغه ګرفتار شي.
د ډیر اسماعیل خان د هدفي وژنو پر ضد پښتنو تیره اونۍ په بنی ګاله کې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان کور مخې ته هم مظاهره کړې وه. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود تیره اونۍ ویلي وو په ډیر اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. هم تیره اونۍ د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې مشر رحمان ملک د ډیر اسماعیل خان د هدفي وژنو نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په دې اړه د رپورټ وړاندې کولو وویل. د اسلام آباد د پرونی مظاهرې او تنظیمونکي شبیر ساجدی وویل د دوی د احتجاج یو هدف دا هم وو چې سعودي عرب ته د پاکستان او سرتیرو د لیږلو په باب د حکومت اقدام وغندي.
اول دی خان کې اول پارت کې خیبر پختونخوا کې په کور د امن قائم کړل شي. موږ احتجاج دي په اړه کې اده موږ نه غواړو چې د مو فوج یمن کې استعمال شي یا بل ملک کې استعمال شي. تاغل تک د غذایی کلات ته ال تک بمباری کیږي، بچان مړ کیږي او د مو نااهل حکمران ته کوم دی هغه یو بیا فوج سوي سعودي عرب ته.
د پاکستان پوځ د زیارت پر مخام ویلی ول چې یو دسته سرتیری د سعودي پوځیانو روزنې ورته د مشورو لپاره استوي. د پوځ اماړیکو دفتر ویلی ول چې د پوځیانو د کتابه له سعودي خاورې بهر نه ځي او دا چې د سرتیرو استول د پخوانیو دوړخیزه امنیتی همکارۍ تسلسل دی.
د هارون بچا رپورت مو اوریده. بیا هم د مظاهرو په اړه یو مرکه لرو. پرون په سوات او اسلام آباد کې پښتنو مدني او سیاسي فعالانو مظاهره وکړه. تر دې وړاندې هم پښتنو فعالانو په اسلام آباد کې تر لسو ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. د دغو مظاهرچیانو تړاو له هغو سیمو دی چې په کې له تیرو سو کلونو راهیسې ترهګرۍ ضد جګړه روانه ده. تر دې وړاندې د احتجاجونو دغسې یوه لړۍ نه وه لیدل شوې. پښتنه دا چې خلکو ولې ناڅاپه په مظاهرو لاس پورې کړ. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د پاکستان د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر سعد محمد خان څخه کړې ده. راځئ چې دغه مرکه وکړو.
خلک تنگ شي کنه، خلک داسې صورتحال چې داغي زندگی تنگ شي. په چک پوائنٹ باندې ګنټو ګنټو باندې ولاړې ستا کاغذونه کتی شي، ستا نور باقی چې کوم شناخت وغیرہ کیږي اگر خلک ستا په جبه باندې نه پوهېږي، هغې سره تپاس باید څه نه شو کولی. تنگی راشي چې تنگ شي نه بجنګ شي، بیا خلک بار ته روزي، بیا مظاهره کوي. دا فوج هم په کار وو، دا سیول ایڈمنسٹریشن هم په کار وو، د پښتونخوا حکومت هم په کار وو چې دې دغه ته دا مسله حل کړې وي. 2009 کې دا فوجي عملیات شوي دي سوات. دا 2013 باندې راغی تقریبا 9 کاله خو پوره کیږي. دا نو دا 9 کالو کې کو دې ځان نشي کولی. دا څه پته چې مخکې 16 کالو کې کوری شي که نه شي کولی. نو دا همداسې چې پوینټونه دغه ته ناست دي، داسې همداسې خلک چې کوم دی تنگي اوس فاټا کې اوس وطن کارډ دغه دی خلک نه پرېږدي. هغه کې فوج له پکار دي هلته چې کوم سیول ایڈمنسٹریشن دی هغه فعال کړي، هغوی خپل کار شروع کړي. پولیټیکل ایجنٹ تھے
بریگیڈیر سے بھی ابلا خبر ادا تھی دا زیاتره کتا سو مظاهری کتلی وی پدی کی هغه مطالبه دي چې هغه د پاکستان له فوج سره تعلق لري نو تاسو فوج کې پاتې سوی یی چې کله په خلکو کې دومره غم او غوسه زیات شي نو په فوج کې ځننه چې کم دننه حل کی دي هغه دا خبره سیریس اخی جدي اخلي کنه
نہ ڈیر سیریس واخلی زکہ چے دے تعلق دا فوج دا سر دے تعلق سر دے غازے کے چے کم خلق کو امداد دا پارا غال دا فوج تے دے اخی سر اخی تعلقات خنی جا ہارڈ سر مائنڈ زو دا خلق ہوئی گرا یعنی سر تعلقات خنی نو پورا مدیات دے فیل کے دو یارا بھائی دا زکہ زوا ما چے دے نہ فوج اس راوستل پکار دی دے پر یو سر برنامہ جو ہول پکار دی چے فوج دسی نہ روزی دا فاٹر نہ بسنگ روزی او دا باقی بندوبست علاقوں نا چکم التا فوج تعینات ہے نا باقی سنگر روزی تا دا فوج پا ٹریننگ او پا مورال پا نیو مثلا انداز کی تا خلق ہم تنگ گئی
او آخری پشتر رو گیری سے سکل دا غسی حالات جور سنو پا فوج کی میکنیزم تاوی طریقہ کاروی سی اغوائی چمون لدی حالات بکار دی راوز و اغتی سٹریٹیجی جوڑ کتا سپاتا سوی اس میکنیزم بے اور سروی
بالکل گورا کتا سو لگا کڑی مخ کے دے بانے دا وطن کارڈ میں علاوہ چے کم دے خلق انہ پر خلق باگے خلق اسرا وطن کارڈ نو اسی دن کی اگلی دا قبائلی لاکو ہوئی سرا وطن کارڈ نیشتا آگا بار دے ملک نہ بار دے ایسا چل دے آگا تک را تک نکی دا نو آگے بانے چے کم داگا اوشو سا مظاہرے پہ اوشوے اور دک داگا بزر نکے ماگے بانے خبر اوشوے نا آگا فوج سر لگ کر آگے بیا داگا ختم کر چے وطن کارڈ چے کم دے آگا اس
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریگیډیر سعد محمد خانو چې ویلي پښتانه په تنگ شوي ځکنو مظاهره کوي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان د سکاوټس ټولنوي سخ کلبا یو شمیر نرخزیان هم د حاجیانو د خدمت لپاره سعودي عربستان ته لیږدول کی دی وای د دې کار موخه دا ده چې د نرخزیانو په وړاندې د خلکو شته حساسیتونه کم کړل شي خو د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره وای په دې لاره کې ځینې قانوني محدودیتونه موجود دي چې که د پاکستان او سعودي حکومتونه وغواړي نو حل کولای شي نرخزیانو مشال رادیو ته ویلي دوی د ثواب په دې کار کې پر شامل دو خوشاله دي زموږ همکار مجید بابر په ریپورت لري
د پاکستان د بوای سکاوټ اسوسییشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې سخ کال د حجیانو د خدمت لپاره د سکاوټ په دسته کې به د پاکستان د هرې صوبې نه دوه یا درې خواجه سره هم شامل وي مشال ریډیو سره په خبرو کې امینی وویل چې په سکاوټینګ کې دوی شاملول به په ټولنه کې د خواجه سره او شناخت په ښه شکل کې بدل کړي نو دوی چونکې اوس د سکاوټ برخه دي نو ځکه مو په خادمینو کې هم شامل کړل
د سکاوټینګ ناره ده چې وکړ کله سکاوټ نو هغه به هر وخت سکاوټ وی دوی اوس زموږ برخه دی له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند خسته دی او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو حج ته د تګ د دوی د لپاره لوی ستونزه وه خو چون کې دوی زموږ برخه دی نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شامل وو
بل خو د خواجه سراو د حکومت لپاره د غیر دولتي ادارې بلو وینډ مشر قمر نسیم وایي چې دا یو ډیر ښه ګام دی خو د سعودي حکومت لخوا په خواجه سراو بندیز دی چې دوی حج یا عمرېلا نشیت للې
چې کم پاکستان بوای سکاوټس کی غیدا فیصله کړی دا چې کم خدام حجاج غی لیږي هغه کې به د هر صوبې نه درې یا کم کم دوه خواجه سره به ډیر روان حج کې به تور خادمین لیدل شي خو چونکې سعودي عرب سره یو معاملې دا چې هغه خواجه سره چې کم شناختی کارډونه او یا پاسپورټونه د ایکس په سیمبل باندې جوړ دی هغه د سعودي عرب د حج عمره د لپاره سفر نشي کولای نو دا یقینا فل وخت خو به دا ما خلک چې دا غي په شناختی کارډونو باندې به دا غي چې کوم شناخت ته سنفي هغه به په تور مرد
خود خواجه سراو د اتحادی مشرا فردانه بی بی وایی چی پس سکاوټینګ کی شمولیت بانده یه طولا طولا نخوشاله ده چی اوس با مونگ هم دا اولس خدمت کبله شو خود اتوی چی دا دی سفری پا بنده پر زد با عدالت تزی
مونگ بزل تا اپیجیشن هم کو پا عدالت کی پا دی خبر بانده او دا سعودی چی کم دا اگر دی سفیران دی اگر تا با مونگ آگا کو چی لکه مطلب دا خواجه سراو چی دی که مونگ یاد ریم خانه جو لکا یا مونتا پنادر کې درې ما کوټه ملو شو یا مونتا پاسپورت کې ملو شو یا په نوکریانو کې ملو شو نو لکه د خپل حقوق د پاره اوس مونږه مطلب د دین او د اسلام نه خونی شو وته پنه حقوق د غختو د پاره یو سړی د دین اسلام نه وځي نو بیا دا حقوق غختا څخه پذل شي.
د بوای سکاوټ اسوسییشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې اوس 200 خواجه سرا د دې اسوسییشن برخه شو او پراتلونکو کې بعد 200 نور شامل وو او د روزنې نه پس با لکه د قدرتی آفاتو او بیړنو حالاتو کې د ولسی خدماتو لپاره دوینه کار اخلو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سر نړیوالې ادارې د اتوار په ورځ په پاریس کې خپل غونډه پیل کړه چې یو اونۍ بعد دوام ولري. امریکا دې ادارې ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په دې اړه اندېښنه ښودلې. هارون بچا تفصیل راکوي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې په پانوای د نړیوال مالی نظام د تمامیت او د هغې د خوندیتوب په هدف خبرې اترې پرون په پاریس کې پیل کړې. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی یو نه دوام لري، د یادې ادارې د 203 بیلابیلو برخو څخه د پاسه 200 استازي او همدارس د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او نورو اړوند ادارو نمائندگان ګډون وکړي. د پیرس په دې غونډه کې بعد نورو یو لړ مهمو موضوعاتو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د لارو پر تړلو هم غور وشي. د نړیوال ټاسک فورس ویلي دوی به د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو او په دغه برخه کې د پیدا شویو نوو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره یو پلان جوړ کړي. د ادارې په خبره د خپل دی نوی پلان عملی کول به د مخکې په څیر له کاري لومړیتوبونو څخه وي. یا د ادارې زیاته کړې د پاریس د غونډې ګډونوال به خپلو هغو هڅو ته هم کتنه وکړي چې هدف یې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې راغلي کسان او تنظیمونه له نړیوال مالی نظام څخه له ګټې اخیستلو منع کول دي. پاکستان پر هغو رپورټونو زخت زیاته اندېښنه ښودلې چې وایي امریکا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. امریکا تیره اونۍ وویل پاکستان د تورو پیسو سپینولو د ترهګرۍ او دیتا ورته نورو حساسو مسلو د مخنیوي په اقداماتو کې نیمګړتیاوې لري. رپورټونه وایي ښایي برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ وکړي چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. پاکستان تیر او نه په ترهګرۍ ضد خپل قانون کې د یو ترمیم په کولو سره د حافظ سعید پر جماعت الدعوا او فلاح انسانیت نومې تنظیمونو بندیزونه ولګول. ملګرو ملتونو یاد ډلې وارد مخه په خپل تور لیست کې شامل کړي دي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
زوښته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوس ورزو جلال آباد ته. د ننګرهار امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالۍ د ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو او د ولس د همکارۍ په نتیجه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم عملیات دوام لري. په جلال آباد ښار کې د مشال لډیو خبریال باس محمد عابد نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د تیر یو کال رئیس چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په اکثرو ولسوالیو کې د ولسی ملاتړ په مرسته امنیت تامین کړی دی.
ولسوالی کې چې ولس د امنیتی ملي وسلوالو ځواکونو سره یا دولتي ادارو سره اماهنګ وي، بدون د شک سره ځای کې ښه امنیت راغلی دی. ګوشته ډیر ښه مثال ورکولای سرحدي ولسوالی ده، مګر د قوم د انسجام په کېشته یو موټی دی لملي وسلوالو ځواکونو سره یو لاس اقدام کوي ډیر قوي هود لري چې الته مخالفین پرې نه دي چې تحرکات ولي
د حکومې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکي شوي د دې پوښتنې په ځواب کې جنرال رحیمی وویل
د کوټ ولسوالی دا اچین ولسوالی دا اسکمینه ولسوالی دا چپریار دا توره بوره پچیروګام او ځینې سیمې په خوګیرنو کې تر پاکی سوی دي او په دې سیمو کې د داعش وسلوالو سخت تلفات لیدلي
جنرال ریمی زیاته وی چې اوس هم د اوشمیر ولسوالی او په لرو پرتو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات دوام لري
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي یعنی ساجملم سټوډیو ته راغلي مایک هغه ته سپارم تاسو ته به د دې محلن خبرونه وړاندې کړي
په اسلام آباد کې افغان سفیر وای د کابل لسولي بهیر سره د پاکستان دا همکاري سنې مثبت نخې موجود دي حضرت عمر رضا خلوال پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د افغان لسمشر او نړیوال اتحادیانو سره هم د دې نخو او پیغامونو د شریکول لپاره کابل ته په سفر دي د پښتنو سیمو فعالان وای حکومت په ډیرا اسماعیل خان او گلګت بلتستان کې د مذهبي لګکیو شون خوندي کړي د فعالانو پر مخام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډیرا اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د استولو پر ضد مظاهره وکړه د پاکستان د بوائے سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې لهري سوبینه شاوخوا دوه نرخزیان هم په کار ګماري بلخوا په پیښور کې د نرخزیانو مشر فرزانی دا ګام ستایلی دی افغان سنگر ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنگر درې سیمې 1.5 کسان د وسلوالو له وسندانه ژغورلي دي د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویل افغان پوځیانو په دې هدف په الینګار ولسوالۍ کې د جمعې پر ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان یې د یک شنبې پر ورځ ژغورل نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټون ژغورنې ډله د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر اړوندکې الوتکې د حادثې ځای ته رسیدلې ده پرون د ایراني شرکت یو مسافر اړوندکې الوتکه وغورځېده چې پکې 12 ټول 56 کسان ووژل شو او د امریکا په فلوریډا ریاست کې په یو سکول د ډزو په پیښه کې خوندي پاتې شوو زده کوونکو اعلان کړی چې د وسلو کنټرولولو د قوانینو عملي کول لپاره به د خپل کمپاین په ترڅ کې واشنگټن ته پیاده لاریون کوي
ل انیسی اجمل نامو د خبرنو لنډی سوري د اوریدونکو اوس کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو پیل کورنۍ او رسپانو کو چې تاسو لوي د میرو ستوري دشه جنگ رسپانه لیکي تیر ورځ د پاکستان په پارلمان کې سعودي عرب ته د نورو پوزونو د استولو په اړه خبري شوې دي د پارلمان ځنو غړو تجویز وړاندې کړ چې پاکستان لا پکار دي چې د سعودي عرب او یمن ترمنځ په شخړه کې د بی پري یا غیر جانبدار ووسی نو ځکه سعودي ته د نورو پوزیانو استول یو جدي موضوع ده او حکومت باید سپیناوی وکړي ورسپانه لیکي غوره بداوي چې د قومي سلامتۍ دا ډول پریکړې د پارلمان په سلا مشوره تر سره شي ځکه چې همدا د جمهوریت نظام ښکارندوی کوي ل پیښور خبریدونکو ورسپانه مشرق د پاکستان د دفاع د وزیر خورم دستګیر خبرې په خپل ادارې کې راخستي چې ویلي دي دوی د ناقانونه پیژندل شو تنظیمونو خلاف کاروایی د بهرني فشار په نتیجه کې نه بلکې خپل قومي ګټو ته په کتنې سره کوي ورسپانه لیکي پر پاکستان لدی عمل په نړیواله کچه زیاتې نیوکه کوي چې دوی د هغو ډلو خلاف کاروایی نه کوي د کوم خلاف چې د ملګرو ملتونو یا د امریکای لخوا بندیزونه لګول شوی دي ورسپانه لیکي ډیری مبصرین په دې نظر دي چې د ناقانونه ډلو خلاف د پاکستان اوسنۍ کاروایی د نړیوال فشار د کمولو په موخه ده حمله پیښور خبریدونکي ورسپانې آج هم دې موضوع ته کتنه کړې او د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هغه خبرې راخیستې چې ګواکې امریکا له ډېرې مودې راهیسې په دې خبرې اندېښمنه ده چې پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف په مبارزه کې سمه همکاري نه کوي، نو ځکه هغوی تجویز وړاندې کوي چې پاکستان دې د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې باید څارنه وشي. ورسپانه لیکي دا من در اوسترو لپاره د پاکستان هڅې د پام وړ دي او اوس د دې خبرې ضرورت لیدل کیږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ورورولي باید د پاکستان نه د لا نور ګړندې کېدو فرمایشونو کې بدلون راولي، ځکه چې د ورسپانې په باور پاکستان خپل رول لوبولی او اوس باید نور خپل مسؤلیت ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هند یو خبری اژانس د پاکستان د پوز د مشر جنرال باجوا هغه وینا راخستی چې په کې نوموړي ل امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ تور په اسلام آباد نه لګوي، بلکې د دغه اصل وجوهات ته معلوم کړي. بل خو رائټرز خبری اژانس په افغانستان په اړه لیکي چې د سمنګان والی هم د ولس مشر اشرف غنی امر له منلو انکار وکړ. له دې وړاندې د بلخ والی له خپلې چوکۍ پریښودلو انکار شو. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د تا منور شو وړاندې کوي.
د هند خبری ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا د پاکستانی پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا هغه وینا راخستې چې پکې نوموړي ویلي پکار ده چې په افغانستان کې د ناکامۍ تور په پاکستان ونه لګول شي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه له پاکستان سره خواوشا $2 اربع امنیتي مرستې وځنډولې او وی ویل چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره کافي اقدامات نه کوي. د خالی په ورځ د جرمنی په میونخ ښار کې نړیواله امنیتی غونډه ته د وینا په وخت جنرال باجوا وویل په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه ختم کړي او واشنگتن د افغانستان کې د خپل ناکامۍ تور په اسلام آباد نه لګوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د افغانستان کې د خپل ناکامۍ او اسباب معلوم کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې ویلي چې د اتوار په ورځ د افغانستان سمنګان ولایت والی عبدالکریم خدام او هم د ولسمشر اشرف غنی هغه امر منلو نه انکار وکړ چې پکې نوموړي ته د دغه چوکۍ پریښودلو ویل شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې د بلخ والی عطا محمد نور لاله وړاندې د ولسمشر غنی په امر خپل چوکۍ پریښودلو نه انکار کړی دی، حالانکه نور خپل استعفا ورکړې وه خو وروسته یې وویل استعفا یې مشروطه وه. رویټرز لیکي چې د غربي نړۍ ملاتړ لرونکو افغان حکومت په دې ورستیو کې د بیلابیلو ولایتونو والیانو د بدلولو را بدلولو لړۍ شروع کړي خو پکې یې بریا مشکل ښکاري. عطا محمد نور په اصل تاجک دی او له جمعیت اسلامي ګوند سره تعلق لري. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې نوموړی دغه فیصله منلو ته تیار کړي. د افغانستان دویم لوی ښار مزار شریف په شمول منځنۍ ایشیا ته هم ټول لارې په بلخ تیر شوې دي.
د منور شاه رپورت موریده. اسوسییټډ پریس لیکي هند او ایران ویلي دوی غواړي د افغانستان د امنیت او د دغه هیواد د پرمختګ په چارو کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. دغه خبرې د دواړو هیوادونو حکومتي مشرانو تیره ورځ په نوي ډیلی کې په یو خبري غونډه کې وکړي. د دغه لیکنې مهمه برخه د فرخندی اسد نورو.
د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 تنه په ډزو وژل دي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار ښار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم تر سره کول درځي وکړي. د مسیحیانو په دې ډلې باندې د مذهبي رخصتۍ په ورځ درځي شوې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي وژل شوی 15 واړه خزی دي او په لک تر لګه 15 ټپیانو کې دوا پوځیان هم شامل دي. پولیسو ورسته حمله کوونکی په ډزو وژل دي. له حمله کوونکی نه یو ښکاری ټوپک، مرمۍ او یو چاقو پاتې دي. که څه هم په لومړیو کې د حمله کوونکی هویت نوې افشا شوی خو روسی رسنیو اترتاس او انټرفاکس د حمله کوونکی د هویت په اړه د چارواکو څرګندونې ورسته خبرې کړې. د داغستان د کیزلیار ښاروالۍ په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکی د تاراموف کی سیمه اوسیدونکو 22 کلن خلیل خلیلوف وو. د داغستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس استازي اولیک بلاوینسف دا حمله وحشیانه او د نه منلو وړ بللې او ویلې دي چې د قانون پلي کوونکو به د دې حمله اصلي طرح او مرسته کوونکو ته سزا ورکړي. ویل کیږي له حمله کوونکو سره یوې خزي همکاري کړې چې د پیښې په وخت له سیمه تښتیدلې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د دې مرګونی پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په احماق نومي وي پاڼه کې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پخوانی شوروي تر ماتېدو وروسته له 1991 میلادي کال راهیسې دوه وار روسیې په چوچن کې له جلاغوښتونکو افراطیانو سره جنګ هم کړی دی. اوس ویل کېږي د دې غرنۍ سیمې یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي دي.
اوریدونکو یو تیروتنه وشوه، بخنه غواړم موږ تر سره ژمنه کړې و چې د فرخند اسد ریپورت درته وړاندې کوو. حکم ریپورت چې تاسو اوریدو دا د صفی الله ستانکزی و. په دې ریپورت کې مو اوریدل چې په داغستان جمهوریت کې د یو وسلوال لخوا په برید کې 15 کسان وژل شوي، وروسته پولیسو دغه کس هم په ډزو وژلې. د افغانستان سره د ایران او د هند همکارۍ په اړه د فرخندې اسد ریپورت اوس خبرېدو ته چمتو دی، راځي چې وایو.
ایران او هند ویلي دوی د افغانستان په پرمختګ او سولې کې ته دغه هیواد مرسته کوي. دوه هیوادونو د خالی پورز ویلي دوی به له افغان حکومت سره د ترهګرۍ تندروي په ختمولو، د نشه یي موادو د سمګلینګ په ودرولو، د دغه هیواد امنیت پر ځای کولو په هڅو کې مرسته کوي. اسوسییټډ پریس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویل دوه هیوادونو به د افغانستان سره د توانایي په برخه کې هم مرسته کوي، او د پټرۍ او سړک له لارې به هم د دغه هیواد د سیمې د نورو هیوادونو دونو سره په رابطو جوړولو کې همکاري کوي. د هند وزیر اعظم او ایرانی ولسمشر په نوې ډیلی کې په یو خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې وکړې. نریندر مودي وویل هند او ایران دواړه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره په ګډه کار کوي. هغه وویل افغانستان یو ملګری هیواد دی او غواړي چې د دغه هیواد امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي. بلخوا ایرانی ولسمشر حسن روحانی وویل هند او ایران دواړه تیار دي چې د ګیس او د تیلو په برخو کې یو ځای کار وکړي، او داشن په صنعتي برخو کې هم له یو بل همکاری وکړي. په خپلو خبرو کې ولسمشر روحانی ول افغانستان باید نور یو پر امن هیواد جوړ شي. روحانی همداشان په خپلو خبرو کې د شام او یمن د شخړو ذکر وکړ او ویل باید دغه هیوادونو د شخړو په ختمولو همکار وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هند ته له هغه وروسته سفر کړی چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه هیواد سره د اټومي تړون د ماتولو خبرداري ورکړی وو. د دغه تړون لمخې په ایران په نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شوې ده. بلخوا د ایران او هند مشرانو یو بل سره غړې معاهده هم لاسلیک کړي چې پکې په ساينسي او ټیکنالوژي برخو کې همکاري شامل ده. هند لوړان دینه د ایران سره د چابهار بندر په جوړولو کې مرسته کوي. ته دغه بندر لالارې افغانستان د منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره تجارت کولای شي. هند د چابهار بندر او دغه سره تړلې پټرۍ او سړکونو په جوړولو کې 500 ملیون ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده.
ټولنه او سخري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر د عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چي دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وای په دغه هیواد کې به د سولې د ټینګیدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. تدامیچو یا ماماتو د یک شمې پورز د خزو او سولې لاستراوړنو او ننګونو په نامه کانفرنس ته د خبرو پر مهال ویل د خزو ونده او د افغانستان امنیتی وضعیت د ملګرو ملتونو لپاره مهم دی. له کابل از موږ همکار حدیث پردیس ریپورت لري.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا خلکو د امریکا سنا ته د یو لیک پاستولو سره د جنگ د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو د پیل خبره کوي. تدماچی اماماتو د یک شنبې په ورځ د ښځو او سولې لاسته راوړنو او ننګونو په نامه کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې لویه ونډه ولري. د وی د کابل پروسې او فرصت د مونږه حکومت د کابل د پروسې لپاره چې هدف یې د افغانستان سوله او ثبات د خپل ټوله هلې ځلې کوو. ټاکل شوی چې روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پاتې وشتمه نیټه د کابل پروسې په نامه یو ناسته جوړه شي. دغه ناسته ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو موینان او د غشان د دریو نړیوالو سازمانونو استازي رابلل شوی دي. د کابل پروسې لومړی پړاو ناسته د روان لمریز کال د 14 په میاشت کې جوړه شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کابل پروسې غونډې ته به دوه طرحې له سولې سره همکاري او دویم د امنیتي ګواښونو راکمول وړاندې شي. ښاغلي کرزي تمه خوده چې دغه دواړه طرحې د غونډې د ګډونوالو ملاتړ خپل کړي.
اول اساسي هدف دغه دی چې د خپل افغانستان د منطقې او بین ملي همکارانو په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو. او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشه باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو.
خغلی کرزی د سولې په پروسه کې د خزو ګډون او په تړاوې د دوی نظر مهم بولی. د هیوال لمړی مرمن رولا غنی هم د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار کوي. خو د سولې علي شورا مرسیال حبیبه سرابی چې په یاده غونډه کې برخه درلوده وایي په رسمي او غیر رسمي مذاکراتو کې د خزو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
در بخش های مختلف اینفورمال تاک یا انفورمال تاک زنا به حاشیه کشانده میشه.
نوموړی وای د سولې پر رسمي او غیر رسمي ناسو کې د خزو رول ته لازمه پاملرنه نکیږي. د شورا په داخل کې څو غږ نه اوري او حتی په تصمیم نیونه کې برخه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وای خزه د جګړې لومړی قرباني دی او دوی نه غواړي چې د سولې قرباني هم شي. نوموړی ټینګار کوي چې باید په لویو پریکړو کې د خزو رول ته پاملرنه وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ایجنسی د کاروانګرو ټولنې له حکومت غوښتي چې د دوی د کوکنارو د فصلونو له ختمولو وړاندې دوی ته د متبادلو فصلونو د کرکې لپاره کومک ورکړي. د خیبر ایجنسی د باډې او تیراسیمو لپاره مرستیال پولیټیکل ایجنټ اسمت الله وزیر بیا وایي حکومت د کاروانګرو سره د مرستو پلان لري. نوموړی وایي حکومت د بنګو کوکنارو فصلونه په هیڅ حال کې نشي زغملی، نو خلکو له پکار دی چې دغو فصلونو له کرلو څخه ډډه وکړي. زموږ همکار مجید بابر پی رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې د کروندګرو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کوکنارو د فصل تلف کولو نه مخکې دې کروندګرو ته داسې فصلونو کرلو کې مرسته وکړي چې د دوی لپاره هم د اپیمو همرا ګټور وي. د یادې اتحادیې مشر جنت ګل اپریدی وایي چې قبایلي ولس د کلونو کډوالي تیره کړې، قرضې پرې ختلي او د آمدن یوازې ذریعه یې په مالي توګه ګټور فصلونه دي. د یادی اتحادیې پخوانی مشر او د تیراه د سپاه قبیلې ملک حلیم ګل وای چې د جنگ زپلی کروندګرو نه تیار فصلونه اړول مناسب خبره ځکه نه ده چې هغوی ته سم متبادل خودي ورکړي کنه.
دنیا طریقه دا چې سدینه کم شي ته اخلي، نو د اسلام هم دا طریقه ده چې هغه پورې لاسونه نه کټکیږي دغلنه چې کومه پورې ریاست خپل ځمېداري نه وي پوره کړي. نو اوس د دې خلکو نه چې کوم زموږ د تیراه یا د برسیمې خلک دي د هغې چې کوم نقداوره جناس او هغه د فصل د هغه همدغه بنګ او اپین دي، نو دا خلک کرونده یا لګه کیږي یا ډېره کیږي یا ورته اجازت شته یا نشته. هلته ورته اجازت شته او بیا دلته حکومت وهي. دا مطالبان ته بار بار کړی ده چې خوددار د دین نیمول بدل خو مونږ ته راکړي کنه.
خو د خیبر قبایلی سیمې د باړې او تیرا لپاره مرستیال پولیټیکل ایجنټ اسمت الله وزیر وایي چې موږ کروندګرو ته نه یوازې د ګټورو فصلونو بوټي او تخمونه ورکوو بلکې کیمیاوي سره هم ورکوو.
مونگ دے دے تا کوشش شروع کرے دے چے سوک داغا فصل نہ کری چے دے نا مسئلے جوڑے گی، نو اگے پا آلٹرنیٹیو مونگ ورکاو لکا مونگ غلط زیتونم غا کری دی، زعفرانم دی، غزانم غا کو نور فصل نہ لکا بوٹی میواجات چکم دی مانے شوے دس ایک قسم فصل نہ مونگ غلط انٹروڈیوس کاو چے دا خلق دے چے دے دے نا کم دیتا آمدن رزی دا بنگونا لدا نور شینا چې هغه خلق خپل معاش خپل روزی په دا حلال مواجاتو کې بوټو کې دی تلاش کی.
اسمت الله وزیر زیاته کړه چې کروندګرو لپاره کار ده د دې فصلونو کرونه لاس واخلي ځکه چې حکومت د دې فصلونو کر بالکل نه برداشت کوي.
دا مجید بابر رپورٹ موریده. دا پختون تحفظ غورزنګ د اسلام آباد پر وسته احتجاجي ناسته کې یو سندره ډیره مشهوره شوه. د دا څنګه ازادي د پنوم دغه سندره پر ټولنیز میډیا هم خبره شوه او د پام وړ شمیر خلکو ته ورسیده. پښتانه او نرمندان او شنون کې وای سندرغړي باید د پښتنو د ستونزو د هغو د حل لارو په سیر موضوعاتو ته په خپل موسیقي کې ځای ورکړي او په ترس کې د پښتون قام د سیاسي بیدارۍ له چارو سره مرسته وکړي. زموږ همکار هارون بچا پی رپورټ جوړ کړی چې په همدغه سندرې پیلېږي.
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شوه. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبول شوې دي. د ملکند امجد شاهزاد چې شاعر او سندرغاړي دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرأت نه لري عام ولس چې هغه پړکې چې کم پټ دردونه دي یا کمی جذبې دي یا کم رازونه دي چې دا هغه اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه د اظهار طریقه ورسره نه. نو چې یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر ولیکي او یو ښه موسیقار ولا ښه طرز جوړ کړي او په ښه غږ کې هغه وړاندې شي نو د هغې خواږه هم سیوا شي او د هغې تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نیغ زړونو ته کوزیږي.
پورسته کې د سندرغاړي کرن خان د باچا خانی پکار دا سندره هم مقبول شوه. نوموړی وایي د دې سندرې جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات ور یادول وو.
زه په دې نه خوشحالهږم چې دا دی او سیاسي نارش زه په دې ډیر خوشحالهږم چې په دې دی عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه باید په هر چیز کې باچا خانی وکړي او د باچا خانی معنی په دغه شعر کې موږ ورته وروازي کړی. دغه پیغامونه دغه خپل مشکل د دې د حل لارې دا باید د خپل نوی نسل ته موږ په ګوته کړو هغه دې په وپوهو. هر چا ته چې دغه شعر مخې ته ورځي هنرمند چې پاره کې د ټولنې د اصلاح د وطن د جوړېدو د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې نو هغه باید هغه ریکارډ.
شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد هم په پښتنو موسیقارانو او سندرغاړو غږ کوي چې په خپلو سندرو کې د پښتنو د ستونزو د هغوی د حقونو خبرې راپورته کړي.
هنر په کار ده چې هنرمند د یو وسلې په توګه استعمال کړي د قام د ګټې لپاره د دې وطن لپاره چې کار واخلي. شاعرانو خو ټول عمر دغه خپل ذمهواري پوره کړې ده. هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یوه مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولي دي. په کار ده چې زموږ هنرمندان سندرغاړي چې دي موسیقاران چې دي چې د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي نو دا کم پښتانه چې راپاسېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندې پاتې شي دغه ترانې دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي.
کتونکي خپلو هنرونو ته د پیغام رسونې د یوه عمده او اغیزناک وسیلې په توګه ګوري او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لیږدول کېدای شي.
په کونړ کې د میرمنو له لوري خبرېدونکې لوپټه مجله له یو کال ځنډ وروسته یو ځل بیا چاپ شوه. د مجلې چلوونکي وایي د اقتصادي ستونزو له وجې په تیر یو کال کې مجله خپره نه کړه شوه. دوی وایي هوډ لري چې له دې وروسته یې خپرېدل دوامدار وساتي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
سره له دې چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د نظام پر اتک سره له کونړ څخه ګڼ شمېر چاپي رسنۍ د لوستوالو او مینوالو ترګوتو ورتلې، خو اوس په دغه ولایت کې د چاپي رسنیو بهیر د بیلابیلو ستونزو له امله د ځنډ ښکار شوی دی. لوپټه هم په کونړ ولایت کې د میرمنو له لوري یوازینۍ چاپي مجله وه چې له یو کلن زن وروسته یو ځل بیا له چاپه راووتله. دغه مجله په تیر کې هره میاشت خپرېدله او مینوالو ته رسېدله چې اکثره لوستوالې میرمنې وي. د لوپټې مجلې چلوونکي برېښنا شیرزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مجلې په ځنډ خپرېدلې اقتصادي ستونزې وي.
د دې ځنډېدو علت دا و چې هغه مالي لګښت چې موږ په لوپټې مجلې باندې لګوو هغه موږ سره نه پوره کېده. اوس د الله په فضل سره موږ وکولای شو چې د لوپټې مجلې بیا پیل کو او چاپی کو فن منگتا دغه زمنګ ورونه او ځینی وخت خارج نه هم منګ سره کومک کوي.
نو موړی وای تر اوسه د لوپټی 2.5 غړي چاپ کړي او دغه چاره دوامدار ساتي. برېښنا شیرزی وړاندې وایي لوپټه مجله کې د میرمنو اړوند موضوعاتو سربیره بیلابیل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، ادبي او کلتوري موضوعات رانغاړي او له دې لارې غواړي چې کونړیو میرمنو ته دا جرأت ورکړي چې دوی په اړه برخه کې کار کولی شي.
د دې مجلې په منځپانګه کې هغه ښځو حقوق په اړه خبرې کیږي او په سیاست په برخه کې او ټولې هغه موضوعګان دي چې د ښځو پورې اړه لري.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس ندګل فدا وایي کونړ کې لوپټه د میرمنو لوري یوازینې مجله ده چې تر ډیره د میرمنو غږ رسولې.
زیات فوکس په همدغه باندې شوی ده چې د خویندو لپاره یوازینې هغه لار چې دوی په خپل هدف او موخې ته رسیږي هغه تعلیم دی، تعلم دی او زده کړه ده. زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی او د دې په څنګ کې نور هغه موضوعات چې جون پورې تړلي دي هغه کې اوچت کړی دی. خو په دې هیله چې لوسوالې ولولي
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا په کونړ میشتو ملي سوداګرو غږ کوي چې د لوپټې د دوامدار خپرېدو لپاره له دغه مجلې سره مرستې وکړي.
د باز محمد عابد د همدې رپورټ سره د خبرونې وروسته شیبو ته نږدې کیږو. رپورټونه همدومره و. اوس ته بریالي سمادي په آواز دا غزل واوري.
دوران خار د هندارو پشان نظر می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود لارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود لارو پشان چشید سوزگارو پشان رو خلق نا غوڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان اشناخ او دل تا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخ کاریگی دلتا اسمان کی دا یودوا ستوری اشنا خکاری گی لکا چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان لکا چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرو دلارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرود لارو پشان خوت میادی